आज व्यू 360 में, आम शहरियों का मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल, क्या इंसाफ के तकाजे पूरे होते हैं?
मेरा बेटा किधर है मुझे नहीं पता।
और सुनिए फौजी अदालत की कार्रवाई का अहवाल मिलिट्री कोर्ट से सजा पाने वाले एक आम शहरी की बेटी से।
वन एंड हाफ ईयर हो गया और कोई डेवलपमेंट नहीं, कुछ भी नहीं।
VOA उर्दू के वॉशिंगटन स्टूडियोज से आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्यू 360 और मैं हूं मोहम्मद आतिफ। पाकिस्तान के वजीर दाखिला ने वॉइस ऑफ अमेरिका उर्दू को दिए गए एक इंटरव्यू में कहा है कि वो लोग जो फौजी तनसीबात और कोर कमांडर लाहौर के घर पर हमले में मुलव्वस थे और वो जिन्होंने वहां से हसास अशिया उठाई थी उनके खिलाफ कार्रवाई फौज ही करेगी और उनके खिलाफ मुकदमात भी फौजी अदालतों में ही चलेंगे। जबकि ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान और इंसानी हकूक की बैन अवी तनजीमों जैसे ह्यूमन राइट्स वॉच कह चुका है कि पाकिस्तान की हुकूमत को चाहिए कि इन आम शहरियों के मुकदमात फौजी अदालतों के बजाय सिविल अदालतों में चलाए जाएं। ह्यूमन राइट्स वॉच के मुताबिक आम शहरियों के खिलाफ मुकदमात की कार्रवाई फौजी अदालतों में करना इंसानी हकूक के बैन अल-अक़वामी कानून के आर्टिकल 14 की खिलाफ वर्जी है जिसकी तौसीक पाकिस्तान ने भी की है। ये कानून मुलजमान को शफाफ और मुनसफाना अदालती कार्रवाई का हक देता है। ह्यूमन राइट्स वॉच के मुताबिक पाकिस्तान आर्मी एक्ट और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत आम शहरियों के खिलाफ फौजी अदालतों में मुकदमा चलाए जा सकते हैं लेकिन इसके लिए मखसूस सूरत हाल की भी वजाहत की गई है जिनमें बगावत जासूसी और हसास मकामात की तस्वीर बनाना शामिल है। ऐसा पहली बार नहीं है कि पाकिस्तान में आम शहरियों के खिलाफ मुकदमा फौजी अदालतों में चलाए जा रहे हैं। अल जजीरा में शाया होने वाली एक रिपोर्ट के मुताबिक 2018 से अप्रैल 2022 के दरमियान जब मुल्क में पीटीआई की हुकूमत थी तो उस दौरान 20 आम शहरियों पर मिलिट्री एक्ट के मुताबिक फौजी अदालतों में मुकदमा चलाए गए जिनमें इंसानी हकूक के कारकुन इदरीस खटक भी शामिल हैं। इस गुफ्तगू को मजीद आगे बढ़ाएंगे लेकिन पहले आपको कुछ ऐसे फैमिली से मिलवाते हैं जिनके बच्चे इस वक्त हिरासत में हैं। 9 मई को आर्मी तनसीबात को नुकसान पहुंचाने के इल्जाम में 33 अफराद के खिलाफ फौजी अदालतों में मुकदमा चलाए जा रहे हैं। उन्हीं मुश्तबा अफराद में साबिक डिप्टी अटॉर्नी जनरल पंजाब के बेटे अर्जम जुनेद भी शामिल हैं। 15 मई को अर्जम को हिरासत में लिए जाने के बाद से उनके अहले खाना किस हाल में हैं? हमारे रिपोर्टर नवीद नसीम ने अर्जम के वालिदैन से बात की।
हमें मालूम ही नहीं कि हमारा बेटा कहाँ है।
सिर्फ नारे लगाना उसका जुर्म बन गया है।
बेटियाँ रो रो के बेहोश हो जाती हैं।
मिलिट्री कोर्ट्स के जो जजेस हैं, जो भी हैं, उन सब से भी मेरी ये अपील है कि खुदारा बच्चों को इतनी इंतहाई दर्जे की सजा ना दें। पता नहीं मेरे बेटे ने क्या खाया है, क्या पिया है, कहाँ सो रहा है।
कॉल आई कि जी आपका बच्चा उधर है, आप जाके देख लें। जब मैं उधर पहुंचा तो उसने प्रिजन वैन से ही मुझे बताया कि जी मेरा सिर्फ इतना कसूर है, मैंने नारा लगाया है और मैं उस पर शर्मिंदा हूँ, माफी मुझे माफी दिला दे, मैं क्रिमिनल नहीं हूँ, मैं टेररिस्ट नहीं हूँ।
वहाँ पे बस इसका कसूर इतना है कि ये वो नारे लगाता हुआ अंदर गया, नारे लगाता हुआ बाहर निकला है।
मैंने वहाँ पे पूछा कि आप अंदर कैसे गए थे, कहते जी कोई वहाँ पे दो तीन लोग थे जो लोगों को अंदर इन्वाइट कर रहे थे कि आए जी आए अंदर जाए अंदर जाए अंदर जाए, तो उसमें लोग अंदर गए, मैं फिर भी नहीं गया और वो फिर बाद में कहीं मेरे पास आए और आके उन्होंने कहा जाओ आप इधर नारे अंदर जाके नारे सारे लगाओ तो कोई माहौल बने, तो कहते बस इस तरह मैं अंदर चला गया।
मुझे आर्मी कोर्ट से यही डर है कि मैंने जितना भी सुना है, जो जो मुझे आके जो भी कुछ बता रहे हैं वो सब यही है कि उन पे 99% जो है ना उन पे वहाँ पे सजाएं मिलती हैं। तो बस मुझे ये है कि मेरा बेटा सिर्फ नारे लगाता हुआ गया और दरवाज़ा खुला हुआ था वहाँ पे, तो मुझे ये है कि सिर्फ इस बात पे अगर उसको बहुत ज़्यादा इंतहाई दर्जे की कोई सज़ा दी गई तो वो नाइंसाफ़ी होगी फिर हमारे साथ।
कोर्ट मार्शल में आर्मी कोर्ट से आई एम डेड श्योर कि वहाँ पर इंसाफ के तकाजे पूरे नहीं होंगे। जैसे नंबर वन क्रिमिनल लॉ ऑफ जस्टिस का जो बेसिक प्रिंसिपल है ना जी, वो ये है कि ईच एंड एवरी केस इज टू बी डिसाइडेड अकॉर्डिंग टू इट्स पर्टिकुलर फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस। अब इस केस के जो बेसिक फैक्ट है इस पर उंगलियाँ उठ गई हैं, कॉन्स्पिरेसी थ्योरी भी आ गई है बीच में। अगर वो प्रॉब नहीं होता पहलू, उसको प्रॉब किए बगैर, लाइबिलिटी डिटर्मन किए बगैर कि ये किसने साजिश की, कौन कौन इन्वॉल्व है साजिश में, फिर उसके बाद दूसरा एस्पेक्ट है कि जो रैली को लीड करके यहाँ पर लेकर आए हैं उनका कितना रोल है,
उसके लिए इतनी सज़ा काफ़ी है कि वो आज 15 दिन हो गए मैंने उसको नहीं देखा, मेरा बेटा किधर है मुझे नहीं पता, पता नहीं मेरा बेटा किस हाल में है। मैंने उसको बड़े नाजों से पाला है, उसके लिए भी ये सजा है कि उसने अपने माँ बाप को बहन भाइयों को 15 दिन से नहीं देखा। बस इससे ज्यादा सजा ना दे हमें, हमारा बच्चा हमें माफ कर दें, हम ये मुल्क ही छोड़ के चले जाएंगे, हम नहीं रहेंगे इस मुल्क में।
जी, आपने अर्जम के वालिदैन को सुना। और ये सारी जो डिबेट हो रही है इस वक्त पाकिस्तान में कि क्या ऐसे मुकदमात फौजी अदालतों में चलने चाहिए, और अगर ये मुकदमात अदालतों में चलते हैं तो क्या इंसाफ के तमाम तकाजे पूरे होंगे, इस बारे में मजीद बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान की चेयरपर्सन हिना जिलानी और मारूफ ह्यूमन राइट्स लॉयर जनाब इमरान शफीक साहब, और इन दोनों से हम आज इस प्रोग्राम में बात करेंगे। हिना साहिबा, ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने हुकूमत से मुतालबा किया कि ये केस सिविलियन अदालतों में चलाए जाएं। हमारे देखने वालों को ये बताइए कि पाकिस्तानी हुकूमत ने मिलिट्री कोर्ट्स में मुकदमात चलाने का जो फैसला किया है वो इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स लॉ के मुताबिक इंटरनेशनल कोवेनेंट ऑन सिविल राइट्स एंड पॉलिटिकल राइट्स के आर्टिकल 14 से किस तरह मुतसादिम है। हिना साहिबा तक हमारा रब्ता, हिना साहिबा से जी
जी जी जी जी मुझे आपकी आवाज आ रही है।
तो हिना साहिबा, मैं चाहूंगा कि आप हमारे देखने वालों को बताइए कि ये जो पाकिस्तानी हुकूमत का फैसला है ये इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स लॉ के आर्टिकल 14 से किस तरह मुतसादिम है।
देखिए, आर्टिकल 14 जो है वो ड्यू प्रोसेस की बात करता है, और जो मिलिट्री कोर्ट्स की जो ज्यूरिस्डिक्शन है उसको जो ह्यूमन राइट कमिटी है जो मॉनिटर करता है ICCPR को, उसने बार बार ये कहा है कि उसको बहुत नैरोली इंटरप्रेट करना चाहिए अगर किसी सिविलियन पे अप्लाई करने का कोई ऐसा इंटेंशन हो। और हम ये समझते हैं कि हमारा एक्सपीरियंस ये दिखाता है कि मिलिट्री कोर्ट्स की ट्रायल जो है सिविलियन की उसमें ड्यू प्रोसेस नहीं होता। मिलिट्री कोर्ट्स की जो इंडिपेंडेंस है और इम्पार्शियलिटी है वो क्वेश्चनेबल होती है, क्योंकि जहां मिलिट्री कोर्ट के जजेस जो होते हैं ये सारे सर्विंग ऑफिसर्स होते हैं और अपने जो इनके ऊपर इंफ्लुएंसेस होते हैं, और खासतौर से ये जो 9 मई और 10 मई को वाकयात हुए और उसके बाद पाकिस्तान में अब एक एनवायरमेंट बनी हुई है, तो वहां पर ये बहुत इम्कान है कि उन लोगों के साथ इंसाफ नहीं होगा जिन्होंने उस नौयत की कोई ऐसा जुर्म नहीं किया जिसके लिए उनको ज्यादा सख्त किस्म की पनिशमेंट दी जाए। हम इस चीज से इंकार नहीं कर सकते, और एविडेंस ये दिखाता है कि 9 और 10 मई को बड़े संजीदा किस्म के भी जराइम हुए, जैसे आर्सन को छोटा मोटा जुर्म नहीं है, लेकिन इसमें सिविलियन कोर्ट से इनको ट्राई करने की पूरी गुंजाइश है। आपके पास एंटी टेररिज्म के ऊपर भी बहुत है, एंटी टेररिस्ट एक्ट है, आप उसमें ट्राई करें। कोई मिलिट्री कोर्ट का इस वक्त जवाब नहीं बनता, और ये सबकी इसमें ये राय है, इंटरनेशनल लॉ भी ये कहता है, और दुनिया में तो आप आहिस्ता आहिस्ता मिलिट्री ज्यूरिस्डिक्शन मिलिट्री पर्सनल के लिए भी जो कोई ऐसा क्राइम करें जिसके लिए सिविल ज्यूरिस्डिक्शन में एग्जिस्टिंग लॉज हैं उसके लिए भी कम की जा रही है।
जी, जैसे कि आपने कहा कि मिलिट्री पर्सनल भी अगर कोई नॉन मिलिट्री क्राइम में इन्वॉल्व होते हैं तो उनकी भी उनके भी जो मुकदमात हैं वो दुनिया में अब सिविल कोर्ट्स में लाने की बात हो रही है। जैसे अब हमने देखा है कि मिलिट्री कोर्ट में जब इस तरह की प्रोसीडिंग्स होती हैं या कोई फैसला आता है तो उसके बाद अपील के मुख्तलिफ प्रोसेस होते हैं जिसमें आर्मी चीफ से अपील की जा सकती है, हाई कोर्ट और बाद में सुप्रीम कोर्ट में भी बाज़ औक़ात अपील का हक होता है, लेकिन सिविलियन केसेस में दरखास्तों पर सालों तक कोई पेशरफ्त नहीं होती। हमारे पास ऐसी एग्जांपल्स हैं, हसन अस्करी जो कि एक रिटायर्ड मिलिट्री ऑफिसर के बेटे हैं, उनकी जो अपील है वो कई साल से हाई कोर्ट में पड़ी हुई है, उस पर कुछ नहीं हो सका।
मैं आपको इसमें जी मेरा जवाब इसमें सिर्फ इतना होगा
जी,
उसको सजा हुई, उसने अपील की हुई है, रिट की हुई है हाई कोर्ट के अंदर, लेकिन अब तक सुनी नहीं गई, तो इसका आप क्या इसमें मेरा ख्याल है पैरेलल किस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं। और देखिए, जस्टिस जो है ना वो एक्सपेडिशियस डिस्पोजल नहीं है, जस्टिस इज रियल जस्टिस, एक्सपेडिशियस डिस्पोजल के जो है उसके ऊपर आप जस्टिस को कुर्बान नहीं कर सकते।
رائٹ آپ نے تمام سیاسی فریقین کو خبردار کیا ہے کہ انہیں ملک کو درپیش متعدد بحرانوں سے نکالنے میں ناکامی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے اگر وہ ایسے اقدامات سے گریز نہیں کریں گے جس سے ملک میں پہلے سے کمزور جمہوریت کو مزید خطرات لاحق ہو سکتے ہیں. یہ ایگزیکٹ ورڈز تھے اس پریس ریلیز کے جو آپ نے ایشو کی ہے. کیوں لگ رہا ہے آپ کو ایسا اور آپ کے خیال میں جمہوریت کو کیا خطرات لاحق ہو سکتے ہیں؟
دیکھیے ہمارا موقف بڑا سیدھا ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آپ زہر کو زہر سے نہیں مار سکتے. اگر آپ زیادہ زہر انجیکٹ کریں گے ان دا فارم آف ڈیویشن فرام دا رول آف لا اور ڈیموکریٹک پریکٹسز جسٹ ٹو وینٹ یور اینگر ایٹ واٹ ہیپنز, تو یہ اس ملک میں رول آف لا اس کا شکار بھی ہوگی اور جمہوری روایات بھی اس کا شکار ہوگی. ہم نے ہمیشہ یہ اسٹینڈ لیا ہے ایز ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان کہ پاکستان اس وقت بہت ویلنریبل سچویشن میں ہے اور اگر یہاں سیاسی جو معاملات ہیں وہ سیاسی عناصر جو ہیں وہ خود مل کے بیٹھ کے بات چیت کریں اور ان کو سمجھائیں اور معاملے کو آگے چلائیں. ہم اگر وہ اس چیز میں فیل کرتے ہیں تو وہ اسپیس انہیں قوتوں کو دیتے ہیں جن کا اس وقت تک ڈومیننس رہا ہے اور جن کے فیصلے ہمیشہ جمہوریت کے خلاف رہے ہیں پاکستان.
رائٹ ہیرا صاحبہ, ہم نے یہ دیکھا ہے کہ ایک طرف تو جو سیاسی جوڑ توڑ کے میں جو گرفتاریاں ہو رہی ہیں اور پھر پریس کانفرنسز ہو رہی ہیں اور پھر رہائیاں ہو رہی ہیں, کل جبران ناصر بھی غائب ہو گئے ہیں جو کہ جن کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے, تو یہ کیسا ماحول بنتا جا رہا ہے اور آپ کیا کیسے دیکھتی ہیں اس سارے ماحول کو؟
یہی ہم کہہ رہے ہیں کہ ایک ایسا واقعہ ہونا اور اس واقعے کے ہونے کے بعد ہر قوت جو ہے جو اپنی مرضی کی صورتحال یہاں پر پیدا کرنا چاہتی ہے وہ ایسے اقدامات کر رہے ہیں جو اسٹرائک کر رہے ہیں ایٹ دا کور آف دا ڈیموکریٹک ویلیوز دیٹ وی ہیو اور اینی پوٹینشیل فار پاکستان ٹو گرو ان اٹس ڈیموکریسی ڈسپنسیشن. تو یہ جو اب جبران ناصر کو جو اٹھایا یہی وہ واقعات ہیں جن کو میں ایک مزید زہر کہہ رہی ہوں. آپ ایک شخص کو پکڑنا چاہتے ہیں جس نے کوئی جرم کیا ہے, آپ کے پاس اس کا ایویڈنس بھی ہے, آپ کو کوئی شخص نہیں ملتا, آپ اس کے سارے رشتے داروں کو اٹھا کے لے جاتے ہیں. یہ ہاسٹیج ٹیکنگ کیا کسی سویلائز ملک میں کوئی سویلین لا انفورسمنٹ ایجنسی کرتی ہے؟ کسی کو بھی نہیں کرنا چاہیے یہ چیز, اور یہ چیزیں بار بار سامنے آ رہی ہیں. ہمیں اس چیز سے کوئی انکار نہیں ہے کہ جو کام اور جو ہسٹری ہے پاکستان تحریک انصاف کی وہ نہایت ہاسٹائل پالیٹکس کی بھی ہے, غیر آئین غیر جمہوری طریقہ کا اپنے ایجنڈے کو آگے لے جانے کی بھی ہے, لیکن اس کے باوجود ایک جو سمجھدار ریاست ہوتی ہے وہ سمجھداری سے ان معاملات کو نمٹاتی ہے اور ان ٹرینڈز کو ریورس
ریاست کو ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا چاہیے. آپ یہ فرما رہی ہیں
کو زیادہ سٹرانگ نہیں کرنا چاہیے.
جی, ریاست کو اس وقت سمجھداری اور ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا چاہیے. بہت شکریہ ہنا جلانی صاحبہ, آپ نے ہمارا ساتھ دیا اس شو میں. اور جیسے ہنا جلانی صاحبہ بھی فرما رہی تھیں کہ یہ پروسیس شفاف نہیں ہوگا, ایسے فیصلوں کی ضرورت اس وقت نہیں ہے, لیکن حکومت فی الحال مصر نظر آتی ہے کہ یہ مقدمات فوجی عدالتوں میں ہی چلائے جائیں. وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ نے وی او اے کے علی فرقان کو ایک انٹرویو میں کہا کہ آرمی ایکٹ 1952 اسی مقصد کے لیے ہے اور جو لوگ فوجی تنصیبات پر حملوں میں ملوث پائے جائیں گے ان کے خلاف مقدمات بھی فوجی عدالتوں میں ہی چلیں گے.
مثال کے طور پہ چلیں, میں باقی تو جگہوں کی مثال دینا آن ایئر کرنا یہ بات مناسب نہیں ہے. آپ مجھے بتائیں کہ جو جناح ہال ہے وہاں پہ صرف کور کمانڈر جو اس پورے ایریے کے دفاع کے کو کمانڈ کر رہے ہیں, ان کے گھر میں جو ان کا جو ہے کیمپ آفس ہے اس میں آپ اندازہ کریں کہ کس قسم کی حساس معلومات ہوں گی. وہاں سے جو لیپ ٹاپ پڑے تھے ان میں کیا کوئی ان کی کوئی ذاتی انفارمیشن تھی؟ ان کو چرا لیا گیا, ان کو آگ لگا دی گئی, یہ حساس انفارمیشن ضائع کر دی گئی. جو اٹھا کے لے گئے ہیں ان کو برآمد اب فوج نے نہیں کرنا تو کیا اپنا علیحدہ تھانے دار نے کرنا ہے؟ انہوں نے کرنا ہے نا. और आर्मी एक्ट जो है वो इन्हीं इसी लिए है ना, आर्मी एक्ट 1952 जो है वो किस मकसद के लिए है। तो उन चीज़ों को बरामद जिन लोगों से किया जाएगा या जो लोग उस एरिया में दाखिल हुए पाए जाएंगे तो उनके खिलाफ तो मिलिट्री एक्ट के तहत ही मुकदमा चलना है। उनको मोटिवेट अगर इसने किया है, इसने कहा कि फ़ौज के ऊपर हमला करो, इसने कहा कि फ़ौज अगर मुझे गिरफ्तार करे तो आपने कैंट एरिया में जाना है, फलां के घर के सामने जाना है, तो फिर इसके ऊपर क्यों नहीं चलेगा।
जो कारकुनान गिरफ्तार हैं उस हवाले से काफ़ी तश्वीश पै जाती है और ये इल्ज़ाम भी सामने आ रहे हैं कि खवातीन के साथ जेलों में बदसलूकी की जा रही है।
ये बिल्कुल इनका प्रोपेगंडा है, इन्होंने इस प्रोपेगंडे को जो है वो ज़्यादा रियलिस्टिक बनाने के लिए, उसमें ज़्यादा एग्रेशन लाने के लिए इन्होंने बाकायदा एक मनसूबाबंदी भी की। लेकिन इन्होंने ये फिर अगले दिन जो है ना ये इल्ज़ाम इन्होंने फिर लगा दिया। देखें जितनी बच्चियां या बहनें, क्योंकि उसमें उम्र सीधा ख़वातीन भी हैं, बड़ी उम्र की भी हैं, तो मेरे नज़दीक भी और आर्मी चीफ के नज़दीक भी और वज़ीर आज़म के नज़दीक, वो हमारी बहनें हैं, वो हमारी बेटियां हैं। उन्होंने जो जुर्म उनसे सरजद हुआ है और किसी के बहकाने पे हुआ है उसका हिसाब तो उन्होंने देना है कानून के मुताबिक, लेकिन इसके अलावा उनकी हिफाजत, उनकी इज्जत, उनका एहतराम जो है वो ऐसे ही होगा जैसे हमारी अपनी बहन बेटियों का है।
आपने सुना राना सनाउल्ला कह रहे थे कि मिलिट्री के जो मकामात थे वहाँ से जो सामान चोरी किया गया है या उस पर जो जलाओ घेराव के वाकयात हुए हैं उसके मुकदमात मिलिट्री कोर्ट्स में ही चलेंगे। मशहूर मारूफ इंसानी हकूक के लॉयर इमरान शफीक साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं इस वक्त प्रोग्राम में। इमरान साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। फौजी मकामात का जलाओ घेराव और मिलिट्री एक्ट के कानून के जमरे में क्या ये आता है, यानी क्या ये ऐसे जराइम हैं कि इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स लॉ को पसे पोश डाल दिया जाए और ये ट्रायल्स मिलिट्री कोर्ट्स में किए जाएं?
देखिए, पाकिस्तान के कानून के मुताबिक जब ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का इतलाक अगर हो तो फिर मिलिट्री कोर्ट की ज्यूरिसडिक्शन पैदा हो जाती है, लेकिन इस केस के फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसिस में देखना यह है कि क्या ये इस केस में ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का जेन्युइनली इतलाक होता भी है या जबरदस्ती खींच तान कर इसका ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का इतलाक किया जा रहा है ताकि ये मुकदमात मिलिट्री कोर्ट्स की ज्यूरिसडिक्शन में लाए जा सके। मेरी नज़र में इसमें ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के इतलाक के लिए सबसे पहली जो बुनियादी कानून की शर्त है वो है मेंस रिया, यानी जो लोग जुर्म करने जा रहे हैं उनकी नीयत क्या वाकई ही ऐसी थी, क्योंकि जुर्म का जब इतलाक होता है किसी भी तो उसके लिए दो शराइत देखी जाती हैं, एक है उसकी मुजरमाना नीयत का होना और दूसरा फिर उस इकदाम का होना जिसे मेंस रिया और एक्टस रियस कहते हैं। तो मुजाहरे की नीयत होना और मुजाहरा करने के लिए जाना, और हाँ अगर नीयत जलाओ घेराओ की भी है, अगर किसी जगह की वो बड़ी हसास जगह हो सकती है तो वो पाकिस्तान के कानून में दहशतगर्दी के कानून मौजूद हैं और दहशतगर्दी की दफात का यकीनन उस पर इतलाक होता है और बड़ी संजीदा नोयत की जो इकदामात हैं वो किए गए हैं, लेकिन और ये जुर्म भी है जलाओ जलाना किसी भी मकाम को, और जब वो बिल्कुल कोर कमांडर की रहायशगाह हो, जीएचक्यू पर चढ़ाई कर देना, ये यकीनन एक दहशतगर्दी के इकदामात हैं और पाकिस्तान में दहशतगर्दी की जो अदालतें हैं उनके पास वसी इख्तियारात मौजूद हैं और सख्त से सख्त सजाएं देने के इख्तियारात उनके पास मौजूद हैं, लेकिन इन मुकदमात को मिलिट्री कोर्ट की ज्यूरिसडिक्शन में लेकर आना उसके लिए जरूरत इस बात की थी कि वहां कोई चीज ऐसी लाई जाए कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत आती हो, कि वहां कोई असास मालूमात थी, लेकिन जो लोग मुजाहरा करने गए थे यकीनन इस चीज की एविडेंस देनी पड़ती है कि क्या वो इस नीयत के साथ गए थे कि वहां से हसास मालूमात हासिल कर सकें, और हसास मालूमात हासिल करके उन्होंने पहुंचानी किसको थी और उसके नतीजे में वो क्या नताइज हासिल करना चाहते थे, उनके मकासद क्या थे, इसकी भी तमाम की एविडेंस देनी पड़ेगी, जो कि बादी नजर में भारत ऐसी कोई एविडेंस नजर नहीं आती कि उनकी नीयत हसास मालूमात को चुराना थी, उन हसास मालूमात को।
इमरान साहब, आपको क्या वजह نظر آتی ہے؟ کیوں جو اس وقت جو حکومت ہے کیا وجہ ہے کہ وہ ٹیررزم کورٹس کے بجائے ملٹری کورٹس میں ان کیسز کو لے کے جانا چاہتی ہے؟ جیسے آپ خود کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ دہشت گردی کے زمرے میں آتے ہیں یہ تمام واقعات تو ان کو ٹیررزم کورٹس میں چلایا جا سکتا ہے، کیا وجہ ہے حکومت کیوں فوجی عدالتوں میں جانا چاہتی ہے؟
اس کی جو بظاہر وجہ نظر آتی ہے وہ تو یہی نظر آتی ہے کہ الیکشن بہت قریب ہے اور جلد از جلد سزائیں دینے کا عمل وہ مکمل کرنا چاہتے ہیں، لیکن اس مسئلے میں جو چیز کو بھولا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کا آئین جو ہے وہ فیئر ٹرائل کا آرٹیکل 10A جو ہے وہ اس کی ضمانت دیتا ہے، اسی طرح آرٹیکل 25 اور آرٹیکل 4 اور آرٹیکل 10 دستور پاکستان کے یہ انسانی ڈگنیٹی کی بات کرتے ہیں، رائٹ ٹو لائف کی بات کرتے ہیں، لبرٹی کی بات کرتے ہیں، اکوالٹی کی بات کرتے ہیں، اور سب سے بڑھ کر پاکستان کا آئین جو ہے نا سپریشن آف پاورز کے نظریے پر قائم ہے، اور پاکستان کا انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کی بھی بات کرتا ہے۔ اب ذرا ان تمام حالات کو اگر اس چیز پہ جائزہ لیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ ملٹری ٹرائل جو ہے وہ پاکستان کا آئین یہ کہتا ہے کہ جوڈیشری جو ہے وہ ایگزیکٹو سے سیپریٹ ہوگی۔ اب جو ملٹری کورٹس ہیں بنیادی طور پر دے آر پارٹ آف دی ایگزیکٹو، وہ ایگزیکٹو کا انتظامیہ کا حصہ ہیں، اور ملٹری کے جو ججز ہیں ملٹری کورٹ میں جو ہوتے ہیں وہ ایگزیکٹو کے لوگ ہوتے ہیں، وہ ان کی ٹریننگ نہیں ہے کہ وہ جوڈیشری کے جج کے ایک فرائض سر انجام دے سکیں، اور ان کا جج کا جو لیگل ایکیومن ہے، جو جج کے پاس جو قانون کے مطابق شہادت کو پرکھنے کے جو معیارات اور جو اس کا طریقہ کار ہے، جو اس کا تجربہ ہے، وہ شامل ہو۔ پھر اسی طرح جو ہے وہ ملٹری کورٹ کے اوپر ریزن دینا اپنے فیصلے کی کوئی لازم نہیں ہوا کرتا، وداؤٹ اینی ریزننگ جو ہے وہ وجوہات ایویڈنس کو پرکھنے کے وہ صرف گلٹی اور ناٹ گلٹی کا بس ایک ورڈکٹ دیتے ہیں، اور اس کے پیچھے کوئی ریزنز نہیں ہوا کرتی۔ پھر بڑی اہمیت کی حامل بات ہے کہ ملٹری ٹرائل جو ہے وہ کوئی اوپن ٹرائل نہیں ہوا کرتا، جبکہ پاکستان کا آئین جو فیئر ٹرائل کا رائٹ ہے وہ تو ہوتا ہی ہے کہ ایویڈنس بھی اوپن ہی اوپن کورٹ میں آئے اور اوپن کورٹ ہی میں ساری کاروائی چلے جاتی
ہے۔ ایسی ایک ایگزامپل بھی ہے، ہم نے شروع میں ادریس خٹک کا ذکر کیا تھا اور ان کی بیٹی سے ہم نے چند دن پہلے بات کی تھی، جنہوں نے بتایا کہ ٹرائل کے وقت ان کی فیملی کو بھی کورٹ روم میں جانے کی اجازت نہیں تھی۔ تو یقیناً یہ جو ٹرانسپیرنسی ہے اس پر سوالات تو اٹھتے ہیں۔ عمران صاحب، اس طرح کے واقعات ملکوں کے اوور آل امیج پر کیا اثر ڈال ہیں؟ جب ان کے اپنے ملکوں میں ہیومن رائٹس کو کوسچن کیا جا رہا ہوتا ہے تو پاکستان جب دنیا بھر میں کشمیر، فلسطین یا روہنگیا مسلمانوں کے حقوق کی بات کرتا ہے تو اسے پاکستان کا جو امیج ہے اس کو کیا نقصان ہوگا؟
دیکھیں، شارٹ ٹائم فائدوں کے لیے بڑے جو فائدے ہوتے ہیں ان پر قومیں جو ہے وہ سودا نہیں کیا کرتی۔ اب یہ جو اس وقت ملٹری ٹرائلز جو کیے جائیں گے یقیناً اس کا امپیکٹ تو یہ پڑے گا، اور اس کے یقیناً پاکستان کے قانون پر ہمیشہ سے یہ آواز اٹھائی جاتی رہی ہے کہ سویلینس، ایک بات اس میں مد نظر رکھنے والی ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کا قانون بہرحال ملٹری کے تحت سویلین کے ٹرائل کی اجازت ضرور دیتا ہے جو یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ لیکن بنیادی طور پر کیا یہ ٹرائل ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے، یہ ایک الگ سوال ہے، اور میری نظر میں ایسا کوئی ٹرائل نہیں ہونا چاہیے ملٹری، کیونکہ بہرحال اب دنیا جو ہے وہ ملٹری پرسونل کے بھی اگر ملٹری سے ہٹ کے آفینسز ہیں جیسے وہ جیلانی صاحبہ بھی فرما رہی تھیں، ان کی اجازت نہیں دیتی، اور پاکستان کے اپنے قانون میں بھی اگر ملٹری کا کوئی آفیشیل جو ہے وہ اگر سول آفینس کرتا ہے تو اس کا مقدمہ جو ہے وہ سول عدالتوں میں بھی چلایا جا سکتا ہے، یعنی اس کی بھی کوئی پابندی نہیں ہے۔ اس لیے بنیادی طور پر ملٹری ٹرائل کرنا یہ پوری دنیا میں جمہوری ملکوں میں جہاں انسانی حقوق کی بات ہے وہاں یہ کسی طور پر بھی اس کی جو ہے وہ حوصلہ زائد نہیں کی جا سکتی، اس کی تحسین نہیں کی جا سکتی، یہ ایک قابل مذمت چیز ہے اور اس کو ختم کیا جانا چاہیے۔ لیکن بہرحال اب یہ پاکستان کی عدالتوں نے، اعلیٰ عدلیہ نے اس بات کا فیصلہ کرنا ہے کہ کیا ان کیسوں کے فیکٹس اینڈ سرکمسٹانسز اتنے تھے کہ ان کا ٹرائل جو ہے ملٹری کورٹ میں کیا جاتا کہ نہیں کیا جاتا۔
یہ بہت شکریہ جی، بہت شکریہ عمران شفیق صاحب، آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا، اور آپ جیسے کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کی عدلیہ کو یہ فیصلہ کرنا ہے کہ کیا ایویڈنس ایسا ہے اور یہ کیسز ملٹری کورٹس میں چلنے چاہیے یا کہ ان کو سول کورٹس میں لایا جائے۔ بہت شکریہ آپ ہمارے ساتھ تھے، اور اسی پر ختم کرتے ہیں آج کا ویو 360۔ سے سیف پاکستان اور خطے سمیت دنیا بھر کی اہم خبروں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ urdu.voa.com پر۔ آپ یہ سارا کانٹینٹ دیکھنے کے لیے ہمارے سوشل میڈیا پیجز پر بھی آ سکتے ہیں۔ محمد عاطف کو اجازت دیجیے، خدا حافظ۔
نن اووازيات
خدر من اوریدونکو السلام علیکم زه احمد الله چوالم د نن او وضعیت د وسنۍ خبرونه کوربه د تیرې میاشتې په نهمه د پاکستان د مخکینی لومړي وزیر عمران خان د نیول کېدو له امله د پاکستان په بیلابیلو سیمو کې د نوموړي قهرجنوم لاټړ مظاهره وکړي د دغه مظاهرو له امله نوموړي او د نوموړي ډیر ملګری ونیول شول د پاکستان یوې محکمې عمران خان په ضمانت پرې خو دی خو یو شمیر ملاتړي لا هم بنديندي د عمران خان د ګون یو لوی شمیر چارواکو د تحریک انصاف ګون پرې خو دی او عمران خان په پوځي محکمه کې د محاکمه کېدو د خطر سره مخ دی مونږ په نننۍ خبرونه کې د عمران خان لنیول کېدو وروسته او د پرې خو دو وروسته په دغه هیواد کې په سیاسي اقتصادي او امنیتی حالاتو بحث کوو خو لومړی به خبرونه واورو او بیا به ملما سره بحث ته دوام ورکو
السلام علیکم درنو ریدونکو ستړي مشي زه زیبا خادمیم داد امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده د نړۍ د دې ساعت خبرونو ته ساسې پام را اړوم د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د افغانستان په حق له غونډه کوي عمرګرو ملتونو کې د متحده عربی اماراتو سفیر نصیبی د جون په اول ورځ په کانفرنس کې ویلي دي چې د جون د میاشتې په 28مه نیټه د افغانستان د مسلې په حق له غونډه کیږي. نصیبی ویلي دي چې امارات به د امنیت د شورا د غړي او دورې رئیس په توګه هڅه وکړي چې د افغانستان په حق له د هیوادونو همغږي لا پیاوړي شي. دا نه د سرګند شوی چې په دې غونډه کې به دقیقا په کومو مسلو خبرې وشي، خو ممکن د ښځو او جنو په مسایلو، د طالبانو په محدودیتونو، بشري بحران او نورو مسلو خبرې وشي. د طالبانو حکومت د افغانستان د اقتصادي وضعیت په حق لاندې نړیوال بانک رپورت سټایل ده. د نړیوال بانک رپورت چې د سیشن په پورس خبر شوی وایي د 2022 کال د جولای په میاشت کې په دغه هیواد کې انفلاسیون 13.3% وو، خو له هغه وخت نه تر اوسه پورې مخ په کمیدو ده. د نړیوال بانک د رپورت لمخې په 2022 کال کې انفلاسیون لا ټیټ شوی ده. د مارچ په میاشت کې 1.9% ته راټیټ شوی ده. د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا د اقتصادي چارو مرستیال ملا عبدالغنی برادر د نړیوال بانک رپورت د افغانستان د اقتصاد حقيقي انزور بللې او ویلې چې د دوی حکومت کلک باور لري چې د نړیوال ټولنې مثبت تعامل د افغانستان په اقتصادي پرمختګ کې د پام وړ ونډه درلودلی شي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د انسجام اداره اوچا وایي د سیاسي ستراتیژۍ د نشټوالي له کبله په افغانستان کې د طبي پیښو سره مجادله کمزوري شوې ده. د غیداري پرون په ټوټر کې لیکلي دي چې د درې لسیزي جګړې نه علاوه سیلابونو او نورو طبي پیښو د افغانانو ژوند خراب کړی دی. په دې وروستیو ورځو کې د لغمان، پکتیکا، غور او دایکنډي په شمول د افغانستان پر لس ولایتونو کې د سیلابونو له امله 13 مړه او 8 تنه نور ژوبل شوي دي. په افغانستان کې د جون د میاشتې په اوله د پولیو یو بل پیښه ثبت شوې ده. په دې روان میلادي کال کې د ګوزان یا پولیو څلورمه پیښه ده. د ایران د بهرنیو چارو وزیر امیر عبداللهیان ویلي دي چې ځانګړی استازی د اوبو د حق په مسلې د طالبانو سره غږېدلی دی. خارجه وزیر عبداللهیان ویلي دي په دې مسلې د افغانستان لپاره د ایران د ځانګړي استازي حسن کاظمی قومي او د طالبانو د بارنیو چارو د وزیر امیر خان متقی غونډه ګټه وروه. د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه د امریکا غږ د استوديو نه اوري. د امریکا د مالیه وزارت د سپای پاسداران په څو غړو بندیز لګولې ده. د خبر تفصیل تاسو ته پام را اړوم.
د امریکا د متحده ایالاتو د مالیه وزارت د پنځمه پورز په یو لړ توریستي توتیو کې د لاس لرلو د کباله د ایران د سپای پاسداران په 15 غړو او د ایران د قدس د قوو په یو سازمان بندیز لګاو. د امریکا د مالیه وزارت د خارجه شتمنیو د کنټرول ادارې په دې کسانو او دغه سازمان تور پورې کړی چې د متحده ایالاتو د مخکنیو مقاماتو امریکایي اتباعو دوه تابعیت لرونکو وګړو او د ایران د مخالفانو د وژلو په پلان کې لاس لرو. د ترګری په ضد د مالی اطلاعاتو د چارو لپاره د متحده ایالاتو د مالی د وزارت معاون براین نیلسن ټینګار کړی چې دوی به د سپای پاسداران او د قدس د قواو د اقداماتو شنډولو او شا کولو ته هم نوره ادامه ورکړي. متیو لابت، امریکا غږ، آشنا رادیو.
دا سرالیا یوې محکمې د جون په اوله د جوزا د میاشتې په 11مه حکم کړی دی چې د دې ملک د خاصو قواو په خوانی عسكر بن رابرت سمیت د پوځي ماموریت په وخت کې په افغانستان کې په غیر قانوني توګه افغان بندیان وژلي او نور جنگي جنایتونه کړی دي. د استرالیا د فدرالي محکمې قاضي انټونی بسانکو حکم کړی دی چې د رابرت سمیت د زنو جنگي جنایتونو په حق له په 2013 کال کې په ورسپانو کې خبرشي وی رپورټونه ریښتیاو. د استرالیا ورسپانو د سمیت په حق له د نورو عسکرو له قوله تحقیقاتي رپورټونه خبر کړی و چې نوموړي په افغانستان کې د ماموریت په وخت کې د شپږو افغانانو په قتل کې لاس درلود. د امریکا غږ آشنا رادیو نه د سیمه او نړۍ خبرونه اوري. د سویس د پارلمان د استازو مجلس د پنځشنبې په ورځ د جون په اوله نیټه اوکراین ته د سویسی سخت وسلو د انتقال وړاندیز رد کړ. د سویس د استازو په مجلس کې په دې اړه 98 موافق او 15 اویا مخالف رای ورکړل شوې او د دې کار مخه ونیول شو. د استازو په مجلس کې د خلکو د ګوند رئیس جان لوک ویل دي چې د وسلو انتقال د سویس د ناپیلتو پالیسۍ ته زیان رسوي. په کیف کې د اوکراین قواو د جمعې په ورځ ویل دي چې بیګاش په یوه پایتخت کې او د پایتخت شاوخوا ته شپږ دیش روسی راکټونه او درون وشتلي او غورځولې دي. دوه کسان په دې بریدونو کې زخمي شوې دي. د امریکا د متحده ایالاتو د سنا مجلس د جون په لومړۍ نیټه د امریکا د پورونو زیاتواله په درش پیته موافق او شپږ دیشو مخالف رای تصویب کړي دي. داسې سرګندېږي چې یو سناتور د پلانټر رای نه دا ورکړي. د امریکا د اساسو خونې مخکې د امریکا د پورونو د زیاتوالو پلان تصویب کړي وو. اوس د متحده ایالاتو د کانګرس دا اقدام د امریکا حکومت د دې توان ورکوي چې خپل لګښتونه په وخت تادیه کړي. جمهور رئیس جو بایدن چې د خپل هواد د پورونو د حد زیاتوالي ملاتړ کاوه د کانګرس دغه اقدام وسایه او مننه وکړه او وی ویل ډیر زر به دغه طرح لاسلی کی چې د قانون حیثیت غوړه کی. او د امریکا متحده ایالاتو د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا نه غوښتي دي چې فضا ته د شمالي کوریا د جاسوسي د سپوږمکۍ د اسولو د ناکامې هڅې په حق له بحث وکړي. ملګرو ملتونو کې د امریکا د ماموریت ویان نت ایوانس د پنځنبه په ورځ ویل چې واشنگتن غواړي په دې حق له آزاد بحث وشي او د بحث جریان راسن خپور شي. شمالي کوریا تیر ورځ ویل دي هڅه وکړه چې فضا ته د جاسوسۍ سپوږمکۍ واستوي خو دا هڅه ناکامه شوه. زیبا خادم، امریکا غږ، آشنا رادیو، واشنگتن.
نن او وضعیت،
نن او وضعیت
د نړۍ سیمې او افغانستان پر روان چارو او د نن په وضعیت خبرونه رپورټونه مرکه او تحلیلونه هر شپه په 9 بجې د امریکا غږ آشنا رادیو نه واوري.
به هم ستوري مشهید د هغه اوریدونکو چې تازه زموږ سره په خبرونه کې مل شوې دغه لپاره یادونه کوم چې موږ په نننۍ خبرونه کې د پاکستان د پخوانی صدر اعظم عمران خان د نیول کېدو او بیا وروسته د خوشی کېدو وروسته د پاکستان په سیاسي، اقتصادي او امنیتی حالاتو بحث کوو. د بحث لپاره سره په خبرونه کې آزاد خبريال احمد ایماد یوسف زی صاحب ملمه دي. ایماد یوسف زی، خبرونه ته بخیر رالی. یوماد یوسف ذکر اته وی چې په پاکستان کې دا محل سیاسي حالت څنګه دی د عمران خان د نیول کېدو او بیا ورسته د خوشی کېدو پر لپس او سم دستي ورسته په پاکستان کې یو قسم سیاسي اړو دوړو د غړو دوړو وس ختم شوه دی ک حالت هم هغه شاندي.
ارجوان صاحب خبر ادا صدا اردول چکم دے هغه تر ډیره حد پورې زکه چنن سبا تحریک انصاف ګون چکم دے عمران خان په هغه باندې زاره خبر ادا یو فشار دی داغه غړي چکم دی زړه پر ځای نیول کیږي او دا محل هغه بندیوانان دي نو فشار ته هغه باندې دی. نو زاره خبر نور کومه پارټي چې عمران خان چې هم کله په حکومت کې وو نو دا ټوله پارټي هم دغه شان فشار کې ساتلې وي مقدمه په جوړې دي او معاملات هم دغه شان روانو. نو جو انتقامی سیاست کو ته مونږ وو او یا نور معاملات چکم دی یا مکافات عمل چکم دی هغه دی وخت کې تحریک انصاف سر روان دی او د کې څه کمې دی وخت په نظر ناراضي ځکه چې د تحریک انصاف د ګنا 13 ورځ ډېر لوی مشران او
دغه موضوع باندې بحث کوو خو
کانفرنس کړی او د ګنا
دغه موضوع باندې بحث کوو. دغه تر اعظم خو زما پوښتنه دا و چې لکه څنګه چې تاسو ویل په پاکستان کې په خوا هم دغه شان سیاست شوه دی خو خبره ده چې د عمران خان د نیول کېدو وروسته چې کوم خبرګونونه او دغه شان خبرګون په خوا په پاکستان کې نه دی لیدل شوی لکه د عمران خان ملګری لاړ او په بیلابیلو ځایونو باندې حمله وکړلې نو هغه مظاهره او هغه احتجاجونه لا هم دوام لري او کاغه پای ته رسیدلی.
نو د دې کې هیڅ شک نشته د عمران خان نیول کې دوه پښ کوم خبرګون مخه تراغله او د دې تاریخ کې نظر په نظر باندې راځي خو دا محل دغه هیڅ قسم حالات نشته. هغه د عمران خان زمان پر کور لاهور کې چې هر وخت ته د تحریک انصاف زرګه او کارکونان به موجود او غریب به موجود وو هغه ځکه چې نن سبا هیڅ کوم نشته د غشان تحریک انصاف نور چې کوم ایون چې کوم یو میټینګ کیږي اونځي کیږي هغه کې داغي مشران هم موجودیت نشته دي. نو تاسو اندازه لګولئ چې د
ستاریک انصاف پوزیشن څه ده. ها د عمران خان سره د نورو ګوندونو نه په خوا چې کله د صدر اعظم کېده د بیلابل ګوندونو نو ته خلک راغلي او ډیر مشهور خلک د سملګری ولکه شاه محمود قریشی او نور دا مهال که تاسو ماته وی چې د عمران خان سره نږدې ملګرو کې ګوندی ملګرو کې څوک پاتې دي او څوک د نتلې دي
خبر دا سرار چوال صاحب چنن سبا د عمران خان نامه ایون پر مین سټریم میډیا باندې غشتل کم چې زمونږ خبري داري د پاغه باندې هغه باندې هم د وخت کې دا ویل کېږي یو امبارګو دا غنو مم نشه غشتل نو تاسو په اندازې لګولې شي چې د وخت کې دغه پارټي په کم فشار کې دا او دغه مشران په کم حالاتو کې کېدي شي نو کومه پښتنه چې تاسو دا چې د عمران خان د وخت کې دغه مشران چې کم دي کم زیږي نو تاسو ته بازار چوال صاحب لیک تاریخ ته مونږل شو
کله
چې عمران خان حکومت په وجود کې راتلو نو دا جانگیر ترین وو او علیمدار چکم دے علیم خان دا غی یو ډیر غټه منډه کړلې په ټول معاملاتو کې د یو ځای بل ځای نه د پارلمان غړي کم چې آزاد فاشلو پټاکنو کې هغه راغونډول او حکومت جوړ د پاره حل ځله کولې نو نن دا دوه مشران چکم دي هغه په یو بل حیثیت کې ناست دي او هغه د وخت دا هڅه کوي چې عمران خان د ګوند هغه کسان کم چې الیکټیبل دي کم چې دا غی خاندانی او التکه خپل علاقو کې حضور به یو سیاسي طاقت په سیاسي توان دی هغه ځان سره غون کی او د یو نوې پارټي جوړې د وخت امکانات کوي دي
خا مخکې د سوادي اوازي وی چې د عمران خان د ګوند څخه پاس اصل لوړ پوري غړي چې زنه د سیاست نه استعفا ورکړي دا او زنه په نورو ګوندونو کې شامل شوي دي دغه غړي چې په نورو ګوندونو کې شامل شوي دا کوم ګوندونو ته تللی
دا صدر چوال څخه تر اوسه پورې سو واضحه د غنښته د دې وخت چې کم د تحریک انصاف مشران کم پریس کانفرنس کې یا خبرې غونډې کوي هغه یا خداوي چې موږ سیاست نه ځان د سو اکثر بار دیلو او یا دا وی چې تحریک انصاف سره زموږ اس اړیکې نشته او د خپل راتلونکي په اړه پر راتلونکي وخت خبرې کوم دا غي بیسیک چکم مطلب بنیادی وجه کې دي چې هغه دار د وخت سیاسي معاملات چکم دي هغه واضح نه دي د تحریک انصاف په ګوند کې چکل دا درال راغی دا مطلب دا ما کوټ سیاستدانان چکم دي هغه دی لګی کنه نو د وخت کې د پیپلز پارټي هم دا کوشش ته او د مسلم لیگ نن هم دا حسدا چې دا ټول مشران ځان تر غون کړی او در روان الیکشن لپاره در روانو ټاکنو لپاره خپل توان لا سیوا کړی د وخت کې سیاسي چې کوم راتونکي هغه د وخت کې داسې صفانه دي
په دې ورستیو کې چې د عمران خان ډیر ملګری بیلابلو طرفونو ته لاړل او عمران خان یې پریښود د خیبر پښتونخوا پښتانه مشران چې د عمران خان ملګری هغه د عمران خان سره پاتیو د دغه مشرانو په اړه کې نوې تازه معلومات شته چې دوی هم د عمران خان سره ولر دي چې عمران خان یې پریښود لکه پرویز خټک او یا مثلا د پاکستان د پارلمان مخکینه مشر او سن نور
ارجوال څه پدې بدو وایم چې روز کم چې د صوبې پخوانی اعلی وزیر پرویز خټک او د صوبې پخوانی سپیکر او د قومي سمبلی کې کم د تحریک انصاف لخوا سپیکر او پخوانی اسد کیسر دا ډول مشرانو راوته وو د مذاکرات د پاره خو د ودري ګنټو پس په معاملات ډېر بدل شو او دا څه اوازې شو چې دا ډول مشران به خبري غونډه کوي او پاغې کې به د دې ګوند نه د بلدو اعلان کوي اول دا و چې اسلام آباد پریس کلب کې کوم چې نېشنل پریس کلب اسلام آباد کې پدې کې خبرې غونډه کوي بیا یو ډېر شو منه تاسو دا خبر رالو چې د جی 6 اف 6 یو کور کې به خبرې غونډه کوي نو معاملات ډېر عجیب غونډه کوي لیکن صاحب کم مشرم چې راځي هغه چې درې سلور غنټې تدیږي منظر هم چې راشي درې سلور غنټې پس خبرې غونډه شي او هغه د پاټه نه د لارې ګلولو غږ کوي نو په دې حالاتو کې کتاب څه ده وایم چې تحریک انصاف باندې چې فشار دی یا پټ یا ښکار دی هغه دا څه دی چې تحریک انصاف د وخت سټینډینګ پوزیشن کې نه ده او یو مشر دی مراد سعید مراد سعید کوم چې پخوانی وزیر هم دی د وفاقي وزیر دی د تحریک انصاف هغه دی وخت کې د خیبر پښتونخوا پولیسو او د علاوه د پنجاب پولیسو تم مطلب دی هغه د نیولو د پاره ځې په ځې چاته روان دي کړه سوات حالات جوړم په ځې حکیم خان چې کومو دا غه په کور باندې تیر ورځ چاپه والی شوې ده سه نور چې کوم د تحریک انصاف مشرانو دا غه په کورونو باندې چاپه روان دي د هغه نیولو د پاره نو د تحریک انصاف یو مشرم دی وخت کې هغه کوشش داده چې پولیس لا یا نور امنیتي ادارو له ځان په لاس ورن کړی او ځان تر ډیره حد پورې دغه لاس نه بیلو ساتي یا آزاد ساتي
کی داسې خبرونه چې د عمران خان د نیول کېدو لپاره پوزي محکمه جوړیږي آیا دغه محکمه جوړ شوې او کني دي جوړ شوې او د دې څومره امکان دی چې عمران خان په دغه پوزي محکمو کې محاکمه شي
ارچوال سے پدے بانے تھیر چکل مون خبر کولے آغا ٹیم ہم مون پدے بانے خبر کرے وے آغا ٹیم خبر داوو چھے زنی دا تحریک انصاف گڑے چکم دی آغا فوزی مقدمو دا پارا اسکری ادارو تا وست پارا لشول کو تر دے دما پا دغا باندے ہس قسم مقدمے شروع شوی ندی دا غیو باقی دا اعلان کی گی اور دغی مقدمے چکم دی فوزی عدلتون تبزی دا یو لوی پروسس تے آغی نب تیری گی دا اپیل حق ہم پا دغا ادارہ کے چکم یو لور پورے چاروا کی آغا سر دے دا عدالتون حوالے سر تر دے دما سن دے دیدی شوی جا آیا آغی تو با پسیول عدالتون کی بیاد اپیل حق ہوئی او کنوی اور ترکر پورے تاس چا دا عدالتون جوڑے دو خبر اوکا عدالتون حوالے سر صرف سر دے دما چکم خبروں نے حق دا دی سر تحریک انصاف خیبر پختونخوا کے پی خبر نرا خبر راغلی او مردان کے چیاری کم حملہ کرے وا آغی نا زنی کارکنان چکم تحریک انصاف نے وری شو دا اطلو بارک دا کوی خبر بو چی آغا دے وقتی اسکری دا وطا وسپار لشول کو تر دے دما دا دغا عدالتون لاسک کاروائی پا نظر ندر آغلی
د عمران خان یو لوی شمیر
یو بل پختہ تاسو کړه عمران خان حوالے ترا عمران خان باندې تر اوسه پوره شفوزی مقدمه دا نشته چې هغه با فوزی محکمه ته وسپارل شي هغه د وخت کې د غلا غلطې نه کرپشن په معاملو کې په عدالتونو کې د وخت کې خپل پیښې چې کومې دي هغه له زیرازي او یو بل د یو قتل کې د هغه په دغه کې نن حاضر عدالت کې کړو نو د عمران خان حوالے سره دا خبره کول لا د وخت روان دي خبره دا خو د غلا غلطه د کرپشن کې څونه چې کوم دي پای کې د هغه پیښه روانې دي
خا د عمران خان یو لوی شمیر ملاتړي د پاکستان په بیلابیلو سیمو کې په خیبر پښتونخوا او پنجاب کې بندیان دغه بندیان اوس څنګه دي آزاد شوي دي او که اوس هم بندیان دي
ارچوان صاحب د خیبر پختونخوا کې خبر وکما نو د تحریک انصاف فلویش مې راکې کارکونان نیول شو او نیول شو د غیر آزادور د پاره نه صرف د تحریک انصاف وکیلان چې کوم هغه میدان کې وو دین علاوه د عوامي نشتل پارټي کوم ملګری وکیلانو چې یو دله د حقیم پکې ډیر پروایکټیو کردار ادا کړی دی او دغه کسانې د جیلونو نه راخوشې کولو ضمانتونو لپاره مقدمه کړې وي او داسې خبرونه لري چې په انګلیش نومواله دیر شو پورې د تحریک انصاف کارکونان د وخت کې د جیلونو نه په ضمانتونو را بهر شوې دي تیر ورځ یو دا پرمختګ شو چې های کورټ کې کله مقدمه وه نو هغه 3 MPO کم چې د امنیت فټینګ ساتلو لپاره یو قانون دی ځینې کسانو باندې پابندۍ ولګي هغه بندیوانان شي یا کور کې هاوس اریسټ شي هغه باندې چې کوم فیصله د های کورټ هغه بالکل کلدم وغیرہ ولا چې دا دی وخت هیڅ قسمه د دې بنیاد نه جوړیږي چې دا قانون دی وخت عملی شي او د تحریک انصاف کارکونان په دې باندې ونیول شي د هغه نه پس یو رڼا پیدا شوه دا یو د تحریک انصاف کارکونانو کې چې ټول با نمبر په نمبر باندې د جیل نن ورځې په ضمانت نه باندې
په ټوله کې تاسو د عمران خان د ګوند او په خپل د عمران خان راتلون کې څه ډول ګوري
د عمران خان د راتلونکو په اړه باندې څه خبره کول د وخت روان دي خبره ده ځکه چې پاکستان کې د مخکې هم شوې دي کومه د مسلمانانو د مشر د نواز شریف خبرو کوم چې د محل په لندن کې موجود دی هغه په وزیر اعظم وو هغه دغه ګرځول شو نه اله ګرځول شو راو پر ډول شو د هغه نه پس هغه د جیلونو او د مقدمو ته مخامخ شو او بیا د معالجې لپاره علاج لپاره هغه لندن ته مخه وکړه نو ظاهر خبره د مسلمانانو چې کوم هغه په یو ډېر پوزیشن کې په حکومت کې ناستو نو سیټینګ صدر اعظم چې کوم دی چې هغه را پرځول کې دی شي او دغه ملک په د علاج په نوم باندې بحث کوي شي نو عمران خان دی وقته نه په واک اختیار کې دی او نه داسې طاقت لري په ظاهر باندې کوم دوه صوبې چې هغه سره وي د پنجاب حکومت علاج کې وو او د خیبر پښتونخوا حکومت علاج کې وو هغه وته یا جذباتي فیصله وته وایا یا دغه سیاسي داو پیچ وته وایا هغه د دوانو حکومتونو چې کوم دی ختم کړ داغه نه پس دی وقته حری سره هیڅ داسې پاکستان کې زمشتہ یو گلګت بلتستان دی هلته تحریک انصاف لګر موجود دی چې ته خو په کم چې مین پاکستان دی هغه کې د وخت تحریک انصاف حکومت نشته نو څه توان نه لري ک عمران خان پر راتلونکو مقدمو کې کم چې غلا غلطه مقدمه پر روان دي پر دې کې نه اهل شي یا راتلونکو وخت په نور څه مقدمه درشې هغه کې نه اهل شي نو د هغه مستقبل په اړه او روان الیکشن کې روان پاکستان کې د تحریک انصاف موجود کې او د کارپورانو هغه جو جذبه یا د غیګم سیاسي دا پیټ چې کوم د هغه په حواله باندې تر دې وخته سویل چې کوم دی هغه د وخته وړاندې خبره شوې ده
په پاکستان کې د ستري محکمې او د حکومت ترمنځ هم لانجې روانې وي دغه لانجې کوم تر کومه بریده رسیدلې
حقیقت لک کلاره لیدل شوی دی نن جسټس قاضی فایز ایسا چې کم دی کم چې ویل کېدل چې یو داغه رجحان چې کم دی دا یو مطلب یو دغه کې د پاغه باندې یو تور په لګیدو یا نور خبره ته کېږي چې داغه رجحان لګ چې جسټس سره لګ داغه جنجالي غونډه کې دی هغه نن بیان ورکړ چې دا هیڅ قسمه خبره نشته دی ټول عدالت چې کم دی هغه به قانون انصاف باندې خبرې کی او دا تاسو غلط دی چې په عدالت کې دنه موږ یو بل سره مفتو ګریوان یو ځم په جګړه روان دي د هرې مقدمه فیصله چې کوم ده هغه په قانون باندې پکار ده نو زما خیال لري هغه کلارې دی وکه عدالتي چې کوم بیانو یا عدالت چې کوم سو موټو اکشن زغشتل خپل امن نو څه غشته هغه کوم کلارې راغلي دي او حکومتي وزیرانو او نور غړو لخوا هم په سترې محکمه باندې وکه څه قسمه نه تور لګي نه څه الزام لګي نه څه ګوټه پورته کیږي نو لږ په دې معاملاتو کې کلارې لیدل شوې دي او دنه علاوه سپریم کورټ یو ډېر پروکټیو کردار ادا کوي کار عمران خان مقدمه وی یا نور څه معاملات هغه کې هم د وکړه سپریم کورټ د خپل اند نو تاسو هغه ستو هغه واک اختیار چې کوم دی هغه کې کمې لیدل شوې دي نو دغه د وجې د حکومت او د سترې محکمې په تعلقاتو کې هم لږ سوړ والے راغلي د مطلب لږ کلارې پکې راغلي
ښه په پاکستان کې د یو طرفه د پاکستان د سترې محکمې او د حکومت ترمنځ او بل طرف ته د عمران خان او د پوسټ ترمنځ ډېر ناندرې تیر شولې به عمران خان ونیول شو او وس لکه څنګه چې تاسو اشاره وکړل دغه ګون یو قسم ځپل کیږي په ټوله کې د ولسواکۍ د لپاره دغه ورستي پرمختګونه تاسو څه ډول ارزوي په پاکستان کې
اوس که د پاکستان سیاست حوالے سر اوورال تاسو خو څنګه ماته ستوې تحریک انصاف چې کوم دی وخه مشران دي یا کارکوران دي ملګری وکیلانو ما خبر وکړه تا غي د تحریک انصاف د کارکوران مقدمه کولې نو هغه دا څه نه کوله چې په سبیل الله کولې ظاهر خبره ده سیاست دی هر ګوند غواړي چې هغه کسان کم چې دی وخه ډیر اکټیو یا په اولس کې خپل جړې لري هغه خپل ګوند ته کی اور روان وخت کې فائدہ واخلي نو د جانګیر ترين او
زما پوښتنه دا و چې د څه چې وشو یاد عمران خان څه چې څه کیږي د په دیموکراسي باندې په پاکستان کې څومره گزار دی
ظاهر خبره ده احمد الله چوال صاحب چې د دیموکراسي لپاره ظاهر خبره ده یو بد خبر دی چې تیر وزیر اعظم دی په هغه باندې د اغلا غول کې چې کوم مقدمه دی اکدم پیرا شروع شولې دنه علاوه په نور مقدمو کې توشخانه مقدمه چې کوم دا په ځان لاله پرته ده دنه علاوه نور مقدمه هم دی خو سچويشن حالات چې کومو ته په براډر اسپیکټ کې ګورو په ځین نظر وته ګورو نو حالات کنټرولېبل طریقې سره نه روان ان کنټرولېبل روان دی کله عمران خان د پټه کارکونان وو هم وکړي هغه رد عمل چې کوم دی خبرګون هغه هم د قانون او دغه چوکاټ لاندې نه وو څنګه شانتي ک د ادارو لخوا مونږ داږي خبرګون ګورو هغه هم داسې دی چې بالکل د ایمرجنسي غونټه کې حالاتو کې مطلب واک اختیار غستل کیږي یا په زور زبردستي باندې قانون چې کوم دی بالکل زیر زبر سره عملی کول غواړي نو دواړه کردارونه چې کوم دی کاغه د عمران خان د کارکونانو طرف دی یا د ادارو د خبرګون د طرف دی نو دواړه دیموکراسي د لپاره خنډ دي ظاهر خبره ده په لانګ رن کې په اوږد سفر کې به دا یو داغدار تاریخ د پاکستان
ښه په پاکستان کې د امنیتي پیښو خبرونه هم راغلي وو چې په نصیر آباد کې په بلوچستان کې یو ستر پیښه شوې او په ځین نورو سیمو کې پیښه شوې وي دغه سیاسي تاوتریخوالی د پاکستان په امنیتي حالاتو څه اغیزه کړي
امنیتی حالات او سیاسی ظاهر خبر در بلوچستان چې کوم حالات دي هغه ځینی علاقو کې پکې د وسلوار لخوا حمله کیږي وخت او وقفان دي دا څنګه خبر نه مطلب هر هفته هر دوه مرز باندې څنګه څه ایشو شو دا څنګه خبر په ټول په معاملات چې کوم دي په ځینی وخت کې دا څه لګیدل ک مونږ له شو په ګونه شته مخ کې لا شو چې معاملات بالکل هغه شو کم چې د تر هغه په ضد کولمبي جنگونو شروع شو هغه شان حالات روانو هر دوه مرز باندې با څنګه څه چا چا دنه وای په پولیس اهلکارو یا په عسکرو به حمله وی نو حالات ظاهر خبره ده یو ډیر د هجانه د کیفیت او اړې غړې پیدا شوی او دلګیا خو ځنی کم چې عملیات وشول دي په دې د اورپکو خلاف یا د وسلوالو خلاف نو دا څنګه گرفتاره پکې شولې چې د پولیس په اداره باندې د پولیس په جماعت کې کوم حمله شو او د خیبر پختونخوا اسمبلی کې اسمبلی سره نږدې الته کې هم لوی معاملات وو نو ظاهر خبره ده حالات ډیر عجیب اونته کې وو اوس لکه لارې ټیک ده حمله کې دی په باندې دا نه چې حالات بالکل کلر شوی دی سول شوی دی یا ټول معاملات کنټرول کړي د کله خبر کوم لګا روان دی د کسٹم په اهلکارو باندې حمله شو په خبر متنوسې مکه تاسو بلوچستان خبر وکړه د غشان په پولیس باندې وخت پر وخت نور دینونو کې حمله کیږي نو دا معاملات هم روان دي خو سیاسي ګوندونو چې کوم دی د خلکو د وخت کې ګیله ده د پاکستان کې ته سیاست او نور معاملاتو کې د وخت کې حکومت او چې کوم مخالف لري دي هغه داسې یو بل کې ګیر دي چې د عوامو یعنی د اولس په فرهز غم نشته دي او د امنیتی ادارو په سر چې کوم فشار ده هغه خپل ځواب لري
ایماد د پاکستان روپی د ډالر په مقابله کې ډیره خطر تللی او اقتصادي حالت هم په پاکستان کې سخت اقتصادي حالت او د بیلابیلو اجناسو قیمتونه هم پورته تللی اوس اقتصادي حالت څنګه دی
اقتصادی حالات احمد الله صاحب کومنګا په اړه خبرې اترې وکړو د وکه تیر ورځ کوم لوی خبرو هغه داو چې ډالر تقریبا کم چې آزاد درای وای کم چې خبرې غوندو ریپورت کړو هغه بیا له سوال څخه پورې کړو چې دا ډالر په وتلو او آزاد مارکیټ کې دا غنګوسي وي چې ډیر شو پینزیشن والا ډیر شو پورې روپو پورې پاکستانی هغه پورې ډالر چې کوم دی هغه مخ پر مخ پخکره تللی نو یو ډیر سرپرایزینګ هم وو مطلب خلک لږ سوچ هم وو چې دا څنګه انفلیشن خو د وخت چې کوم بیا په دې باندې خبره اترې وشولې زمونږه کم شړن کاران چې هغه سره چې یک دم دا سه مخ پخکته باندې پک چې کوم دی دا قدرتي عمل نه زار خبره دا غ ډالر خپل کریکشن هم کو نو ډالر نن بیا 300 ونه 300 وسلور پوری د دې ټریډینګ روان دی په اوپن مارکیټ کې نو سناس یو خرو جان لیدل کېدو چې ډالر مخ پخکته لاړو ټول ادارو د فارا ټول پاکستان اولس د فارا یو ډېر سرپرایزینګ ونه کې وړي د سوچ وړ خبره وا چې دا سم معاملې دا چې اوفل چې یک دم ډالر خطر اپري وتلو دا کې دوه درې فیکټر دي یو خو تیر ورځ چې کوم د اساګدار سیب خبري غونډه وا هغه کې کلیر کول چره زمونږه آی ایم ایف سره سٹاف لیول باندې اګریمنت ون وشو نو بیا به هغه په نورو آپشنز چې کوم دی هغه سره کومې لارې دي په هغه باندې به غور شروع کړي او داغه اعتماد چې کوم کته ظاهر خبر د اعتماد چې کوم د مارکیټ دی هغه زیات په ډالر په اونش نش باندې هغه اثر لري نو د خلکو اعتماد وزو کې بجټ هم د وکړه پاکستان کم جوړي کم چې سرچینې ول هغه دادا چې د دفاع په مت کې چې کوم ډالر هغه تاکل 300 روپے او د نورو چې کوم سویډین خرچو لپاره د دفاع د بجټ کم حجم هغه پاکي په 290 روپے باندې تاکل کیږي
ډیر سيته مننه
لکه په دې باندې کلارې
ډیر سيته مننه ایماد یوسف زیسف ستاسو د وخت او د تشریحاتونه قدرمن اوریدونکو زمونږ د خبرونه وخت هم دومره لدی ورسته زمونږه بل خبرونه شروع کیږي ستاسو ټولو نه مننه چې زمونږ سره په خپلونه کې ملتیا وکړله خو وختونه ولري